سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. خبري خبرونې ته مو د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د زابل په شاجول ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پېښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوالۍ رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډوکو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو په ځواک کې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنر بدخشان ته نږدې و. د راپور له مخې په فیض آباد، جرم، شکشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هم احساس شوي دي. چا ته لا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي. د فلیپین ولسمشر هغه راپورونه درکړل چې هیواد یې له امریکا سره د افغانانو د موقتي هستوګنولو پر سر موافقې ته رسیدلی دی. فردیناند مارکوس یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانانو د موقتي هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویل غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پېښ نه وي. ولسمشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له فلیپینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده خی امنیتی اندیښنې او ترڅنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پېښې کړي. څه وخت مخکې په امریکا کې د فلیپین سفیر خوزو ماینول لاسینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغه افغانانو ته به چې امریکا دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړي ویزې صدر شي او چارې به په فلیپین کې په مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د غیل وړپوړي ډیپلوماټ همداراز ویلي چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 500 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوې خاموش ډیپلوماسۍ سربیره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماسۍ لارې چارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته دی. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره د تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه چې له امریکا سره او هم په منځنۍ ختیځ کې د کړکیش د زیاتېدو سبب وګرځي. او روسي خبر دا چې د ناتو سرمنشي ینس ستلتنبرګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په شپږم نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي. څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار عمومي. دا غونډه د ستلتنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناټو له سرمشري زیر د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوي چې د لیتوانیا پلازمېنه به د جولای له 11 تر 12 پورې د دې سرمشري زیر کوربه وي. په ناټو کې د سویډن غړیتوب به یو سمبولیک شیبه او هغه د دې یو بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر حده هیوادونه هڅولي چې تر دې حده هیوادونه هڅولي دي چې د لویدیځ له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب درو. ګالوپ وای افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډیر رنځيږي. چې د دې رنځ لتون څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. بل پلو بیا د سولې او اقتصادي انسټیټیوټ وایي افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې دی. چې ولې د طالبانو د او سربیره چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړی دی بیا هم د نړیوال بنسټونه افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې راولي. وړاندې به په راپور کې درته پرې جزئیات ولرو. ګاونډي پاکستان د ته به هم ورشو چې هلته د اختر نمرې ورځ نن لمانځل کیږي، او همدارنګه د هغو افغانو کډوالو وضعیت به هم در سره شریک کړو چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د سپورت ډګر ته به هم ورشو، نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ګالوب موسسې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې 93% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډېر له رنځ سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د بندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. دا چې د ګالوب په دغې سروې کې نور سره راغلي دي، ورزو خاطر پر دې ست چې په دې اړه تفصیل راکړي.
د ګالپ نړیواله موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان کې واک ته رسیدلي، د افغانانو ژوند د تېر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی دی. ګالپ خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 122 هیوادونو کې له 130,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د ګالب د معلوماتو له مخې 93% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر له رنځ سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 93% ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډیری افغانانو له خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی، او هر چاره یې له روحي فشار سره مخ وه. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانان به د دغو ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کوي.
درې کاله کېږي ماته چا معاش نه دی راکړی، او آل اولاد مې ټوله فقط صرف د خدای دربار ته ګوري. امکانات ما سره نه و، که دروغ وایم به مې غاړه بندېږي. حتی د 10 روپۍ امکانات زما سره نه و.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند برابرولو ژمنه کړې ده. ګالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خپره کړې وه چې په هغې کې د افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه ښودلې وه.
خطر پردیس و چې د ګالوب د هغې سروې په اړه باندې چې ویلي افغانان د نړۍ هغه خلک دي چې ډېر رنځېږي، موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته ورته بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې ثبات پکې نشته دی. دغه انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې ویلي په 1 شپېتو هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې تر ټولو کم پکې ثبات دی. دا چې ثبات او امنیت یو بل سره څومره توپیر لري، او ولې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هم په نړۍ کې یو له بې ثباتو هیوادونو شمیرل کیږي، ورزو لیمی سپېڅلې ته. لیمه جانې، تاسې راته ووایئ دغه راپور چې خپور شوی دی نور پکې د افغانستان په اړه څه راغلي دي؟
تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پرلپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد اعلان کړی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل ولس کلنی راپور کې لیکلي چې له افغانستان وروسته په دې درجه بندۍ کې یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت دی. په دغه راپور کې چې په 2020 کال کې د نړۍ د 103 هیوادونو د سولې وضعیت څېړلی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کمیټو ارزونه کړې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي که څه هم په افغانستان کې ترهګریزې پیښې 50% او د مرګ ژوبلې کچه 50% کمه شوې، خو ترهګري په دغه هیواد کې یوه جدي امنیتي پیښه ده. د راپور تر خپرېدو هم موږ کوښښ وکړ چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو سره اړیکه ونیسو او زموږ پوښتنې ته ځواب راکړي، خو دوی تر اوسه هم موږ ته ځواب رانه کړ. په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد دی، ورپسې ډنمارک، ایرلند، نیوزیلند او اتریش دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې له 2008 کال راهیسې دا نه هم پر لپسې ځل دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړې له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمیر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړي ځای کې دی او اوکراین دی 280,000 تلفاتو سره په دویم ځای کې دی. فریده جانې
ډیره زیاته مننه. علی مجانی کور دی ودان چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال د هغه راپور جزئیات شریک کړي چې ویلي او افغانستان په نړۍ کې د نهم ځل لپاره بیا هم د بې ثباته هیوادونو په کتار کې شامل شو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د خونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 8 تر 9 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
افغانستان کې پاتې کېږي یو شمېر کابل لخاریان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې وله ځانګړي اختریز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرولې او موسیقي به یې ډېره اورېدله. دا چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر رسنیو یو څه بندیزونه وضع شوي، دوی شکایت کوي چې اوس له راډیوګانو او ټلویزیونونو داسې پروګرامونه نه خپرېږي. وربشو نرګس مومند. نرګس جانې تم ستړي مشي، په خیر غلی. تاسو راته وای د دې کسانو سره چې تاسو خبري وکړي دوی د څه غوښتونکو او الټونې څه ویل چې دوی اوس رادیوګان او ټلویزیون نه ډیر نه ګوري.
د جنې تاسو تر نه اوریدونکو ته څنګه ستاسو سوال مدنه د اختر دوه مبارزه نه بلومي سر کې د اختر ټول ته مبارک وي. د اختر د دوه مبارزه رسیدو سره موږ هڅه وکړه چې د زین هغه کسان سره چې د اختر په دوه مبارزه باندې هم د خپل کارونو ته ادامه ورکړي ده. په ځانګړي توګه ځینې دکانداران یا هم ځینې هغه کسان چې موټر چلوي، چې ټیکسیان چلوي، نو دغه ډله ده چې دوی نهایت نه د اخترونو په ورځ باندې هم کار کوي. ی دوی څخه موږ پوښتنه وکړه چې د اختر په ورځ کې دوی دغه ورځ څنګه تیریږي. ی دوی د خبرو پر اساس باندې چې د اختر په ورځ باندې کار کول که څه هم ډیر اسانه نه دی، ستونزمن کار ځکه دی ځکه دوی خپل کورنۍ نه بل جلا کوي او په کار ته ادامه ورکوي. خو دوی داسې وایي چې په تېر اخترونو کې به دوی تر ډېره حده پورې هڅه کوله چې د اختر په ورځ کې د موسیقي په اوریدلو سره همداسې د بیلابیلو خبرونو په اوریدلو سره دوی خپل ورځ را لنډولې. په رادیو ګانو کې اکثرا ډیری وخت خو دغه وخت نه څنګه تاسو جواب د طالبان راتګ نه مسودي په ډیری ځای کې موسیقي په رادیو ګانو کې په ټلویزیون کې په کلي توګه بندیز لګول دي. اوس مهال اکثرا هغه رادیو ګانې چې په هیواد کې دوی نشي کولای خلک آزاد توګه موسیقي واوري. نو د دوی د خبرو پر اساس باندې چې په داسې شکل باندې ورځ ډیر سخت تیریږي، تیریږي خو ډیر سخت تیریږي. نو په ورته وخت کې ځینې هغه کسان سره مهم خبرې وکړي چې د پخا پر اړیو غنې په تلویزیونونو کې د خبر پر اساس چې کله اخترونه پخا مختاراتل، نو د یو ونې مخکې ته چمتواله د اعلانات په خپلول خبرول او خلک ته ډیر هدا پر هڅه کول چې خلک خوشاله وسدي. ته ډیر هدا پر دې خپل کو د خبرونه کې دودیز همداسې ځینې خبرونه موسیقي او تاریخي ځین شعر خبرول چې هدا قند اختر د غدري ورځ او دونکو ته هیڅ تمام شبکاتو به تیر کی. خو له بده مرغه چې د طالبان راتګ نه وروسته د خلکو د خبرو پر اساس باندې چې دوی ته د نورو ټولو ستونزو او بدیزونو تر څنګ موسیقي باندې هم بندیز لګول شوی دی او دوی په ډېر په سخت باندې کولای شي خپل ورځ تیر کړي. د دې ټولو اندېښنو تر څنګ ځینې داسې رسنۍ هم شته چې په نړیواله توګه باندې غوی د افغانستان خلکو ته ځینې خبرونې لري، د اختر ځانګړي خبرونې لري، خو په هیواد کې نه خپرېږي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان. نرګس جانې نرګس مومند و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په راډیوګانو او ټلویزیونونو د ځینو پروګرامونو په ځانګړي ډول د موسیقي پروګرامونو له بندیزونو وروسته د کابل خاریانو هغه شکایتونه را سره شریک کړل چې ویلي اوس مهال دوی لا ټلویزیونونو او راډیوګانو تفریحي پروګرامونه نه اوري. خو زه یوه یادونه کوم چې ازادي راډیو 24 ساعته نشرات لري او په دې کې موږ د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ شپې ورځ دراړي واوري سندري واوري او زموږ ځنګړي پروګرامونه هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي چې له امله یو شمېر هنرمندان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. وربشو ګاونډي پاکستان ته چې هلته هغه افغانان چې اوس للی دي او د موسیقي سره مینه وه او د موسیقي په برخه کې کار کولو ته چې دوی هلته خپلې چارې څنګه پر مخ وړي او څنګه کار کوي په دغې راپور کې وینو.
ریحانا په افغانستان کې د موسیقۍ په سکول کې د نهم جماعت زده کوونکې وه، خو په کابل کې د طالبانو د واک وروسته په موسیقۍ او د جنکو په زده کړو بندیز د نوموړي زده کړې نیمګړې پاتې کړې. نو په کال 2022 کې د خپل رور او ترور لور سره اسلام آباد ته کډه شوه.
زه خپل کور والا په دې خاطر راولېږلم چې خپل زده کړې پوره کړم. کورنۍ مې په کابل کې بد وضعیت کې ژوند کوي، نو زه کبر پسې خفه یم. چې کله ورسره خبرې وکړم نو زړه مې خوشي.
مصطفی ولی خاندانی موسیقار دی، اوس د کابل پر ځای په پیښور کې ژوند کوي. نوموړي افغانستان کې د موسیقۍ زده کړې کولې او د موسیقۍ محفلونه یې د ګټې ذریعه وه، خو په موسیقۍ بندیز د نوموړي روزګار او زده کړې ودرولې. د مصطفی ولی په وینا چې طالبان ورته په کابل کې د موسیقۍ ټول آلات ورمات کړل.
وخت کې طالبان مایده کردن امنی ما رو و بعد چیزای دیگر شکستاندن.
هغه وخت ډیر بد و چې کله طالبانو زما هارمونیم او د موسیقي نور آلات رامات کړل. هغه وخت مه احساسات ډیر بد و. زما پر ځای که بل څوک هم وونه زړه به یې ماتېدل. یو کار سره چې تمینه لري او ستا د هغه کار آلات ستا په وړاندې څوک مات کړي او ته بې وسه هم یې، نو دا ډیره ګرانه ده.
طالبانو د کال 2020 اگست په میاشت کې د واک اغستلو نه پس په موسیقۍ بندیز ولګو، او وروسته نږدې ټولو موسیقارانو نورو هیوادونو ته کډې وکړې. خو ریحانه غواړي چې د موسیقۍ ترڅنګ لوړې زده کړې وکړي.
دا مې ارمان دی چې راتلونکي کې ښه پیانو نوازه جوړه شم او په موسیقي کې ښې زده کړې وکړم، او د دې تر څنګ نورې زده کړې هم کول غواړم تر څو د خپل کور والو او د هیواد لپاره کار وکړم. زموږ د وطن خلک په بې وزلۍ او بد وضعیت کې ژوند کوي. زه غواړم چې راتلونکي کې د خپلو خلکو خدمت وکړم او ټولنې ته ګټه ورسوم.
د افغانستان نه پاکستان ته تازه کډه شوی خلک په پاکستان کې د اوسیدلو لپاره د اسنادو نشټوالي له وجې د مشکلاتو سره مخ دي، او وخت په وخت ځینې خلک گرفتار شوی چې پکې موسیقاران هم شامل دي. گرفتار شوی تنان افغانستان ته لیږدل کیږي، خو موسیقاران وایي چې په افغانستان کې ژوند د ګواښ سره مخ دی.
و موریدل چې په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوال هغه چې په ځنګړي ډول د موسیقي په برخه کې کار کوي څه ډول خپل چارې پر مخ وړي. ګاونډي پاکستان کې تم کیګو، او دا چې هلته نن د اختر نمړی ورځ وه، په دې اړه درته وروسته راپور لرو. خو اوس به ورشو د سپورت دګرته چې زموږ خبریال بختیار ساحل د سپورت لډګره خبرونه او راپورونه را لېږلي دي. دپور
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدرېشن خبر ورکړی دی چې شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. یا فدرېشن د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې په مالدیب هیواد کې به د جولای میاشتې له پنځمې نېټې تر نهمې نېټې پورې ترسره شي. په خبر کې ویل شوی دی چې په دې لوب کې د افغانستان پاستاز ولی ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحید الله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کوي. باید ووایو چې په روان کال کې د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت ګڼو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې بیلابیل مډالونه ګټلي دي. د انګلستان په قربتوب د ایشیاز لوبلړۍ دویم ټیسټ لوبه د جون میاشتې په 23مه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل شوې ده. د دې ټیسټ لوبې په چې انګلستان ګټلې او آسټرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړې وه. آسټرالیا خپله لومړۍ پاڼه بشپړه کړې ده او دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 1416 منډې کړې دي. دوی ته یو وار بیا سټیو سمیت سلیزه وهلې ده او هغه 110 منډې وکړې. دغه راز ډیوډ وارنر او ټریویس هیډ بیا نیمه سلیزه وهلې دي. د انګلستان په توپ اچونکو کې اولر بینسن او جاش ټنګ درې درې وکټې سوځولې دي. نن د لوبې دویمه ورځ ده او انګلستان د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼۍ پیل کړې ده. د ویلې ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه آسټرالیا ګټلې وه. او د کرکټ 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو د شپږ غوره لوبډلو پړاو سیالۍ هم پیل شوې دي. د دې پړاو لومړۍ لوبه نن د کوربه زیمبابوې او عمان لوبډلو ترمنځ پیل شوه. زیمبابوې د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼې بشپړه کړه. دوی د 333 منډو هدف ټاکلی دی. دوی ته شان ویلیامسن سلیزه وکړه او 142 منډې وکړې. د شپږ غوره لوبډلو په پړاو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، عمان، نیدرلینډ او سکاټلینډ لوبډلې سره سیالۍ کوي. سریلانکا او زیمبابوې دوه هغه لوبډلې دي چې لومړي پړاو څخه دې پړاو ته څلور نمرې ځان سره راوړې دي. دغه راز بیا سکاټلینډ او نیدرلینډ دوه نمرې راوړې دي، خو ویسټ انډیز او عمان پرته له کومې نمرې دې پړاو ته رسیدلې دي. هغه دوه لوبډلې به د 500 نړیوال جام ته لار پیدا کوي چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې راشي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. یو ښځه لاتو کلون رئیس د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. دا چې دودیز درمل څه ډول جوړیږي او دا چې په دغه برخه کې د میرمنې نورو څو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ 10,000 افغانۍ سرمایه
کوم. موږ 10,000 افغانۍ پانګونه کړې ده او 10 تنه کارکونکي لرم. زه له 8 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
د اغلی نیک فرجام په خبره کې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وای نه دی، خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما زه خانمهای عزیز خواهش میکنم،
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نو ما وړیا چې کوي چې په دې برخه کې لاز زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
و موریدل چې په هرات کې یو میرمنې په دودیز ډول باندې څه ډول درمل جوړول او سره په څنګ کې څومره نورو کسانو ته د کار زمینه هم برابر کړې وه.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو چې په پاکستان کې نن د لوی اختر نمړی ورځ وه. دا چې دغه هیواد کې دا ورځ څنګه تیره شوې ده ورزو د صفی الله ستانګزي په دې راپور کې ورو کړو.
په پاکستان کې نن د لوی اختر لمړۍ ورځ ده. په پاکستان کې نن د لوی اختر ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې په ځینو قبایلي سیمو کې پرون اختر ولمانځل شو. د باجوړ او وزیرستان په ځینو سیمو د مومندو په څلور تحصیلونو او له چارسري سره لګېدلې د شفقت په ځینو برخو کې خلکو د نورې اسلامي نړۍ سره یو ځای اختر کړی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په یو ټویټري بیان کې خلکو ته د لوی اختر مبارکي ورکړې ده. په افغانستان، سعودي عربستان او نورو خلیجی وادونو کې هم پرون د جون پاتې وشتمه باندې خلکو لوی اختر لومړی ورځ تجلیل کړه. مخ په زیاتېدونکو اقتصادي پړسوب او سختي بېوزلۍ سکال په پاکستان کې هم د خلکو د قربانیو په مذهبي دود باندې سیوری غوړولی دی. د دې تر څنګ د څارویو د بیو بې ساري لوړېدو خلک دې ته اړ کړي چې د جلا جلا قربانیو پر ځای ډېر په ګروپي ډول څاروي په تېره بیا غویان او غواګانې حلالې کړي. د 200 میلیونو نفوسو سره پاکستان په نړۍ کې پنځم ډېر نفوس لرونکی هیواد دی او له انډونیزیا وروسته د مسلمانانو تر ټولو لوی شمیر لري. د پاکستان شاوخوا 90% خلک مسلمانان دي.
صفی الله ستانکزی و چې په پاکستان کې د اختر د لومړۍ ورځې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په پای کې ورزو ستاسې پیغامونه اورو او په دې سره هم زموږ د خبري مجله پای ته رسیږي.
د افغان نجونې یوازینۍ هیله او امید زده کړه وه، خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې موږ چې ګورو ټول زده کړه مکتبونه او پوهنتونونه د هغوی په مخ بند شوي دي او د هغوی ټول امید او هیله له منځه تللي دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ او تاسو پوهېدو چې کله اختر رانږدې کېږي ټول نجونې به د خپل د کور پاکوالی د خپل د لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف وه او د اختر راتللو لپاره ډېره شو او علاقه لرله. خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې ورباندې تړل شوې دي نو د هغوی علاقه له منځه تللی دی.
درته مو کالي کړي دي، سپلۍ مو اغوستې دي، قرباني کوو، اختر بالا خپل کورنۍ سره انشاءالله ولمانځو.
طبعا اختر ته ټولې تیاریانې نیسي، الله جل جلاله موږ ته همداد و رخصتې او خوشحالیانې را کړې دي. خو نظر نورو کلونو ته اختر ډېر کم رنګ شوی، لکه پخوا شروع شوق نه دی پاتې، ډېر قیمتي شوی ده. هر څه یو په دوه له پخوا قیمتي شوی دي. ډېر خلک نشي کولی د اختر لپاره کالي میوه واخلي او همداسې قرباني وکړي مال واخلي، ځکه بیکاري بیخي ډېره شوې ده، کار نشته، وظیفې نشته. په همدې دلیل باندې موږ هم آمادګي نیولې ده، کورن پاک کړی، کالي مو اخیستې دي. د اختر یوه بهانه ده د خوشحالۍ لپاره او هر څه کورته وسیږي.
کالي مې اغوستې، د سپلۍ مې اغوستې، د قرباني اراده مې کړې وه، خو اقتصادي وضعیت خراب و. خو متاسفانه قربانی اگر نشو کولا کال ته انشاء الله شو قربانی به وکړو.
السلام علیکم رحمۃ اللہ ته کوم د زابل ولایت د تغرل ولسوالۍ پیغام درته پریږدم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله ده چې قبول کړي زما له طرفه د افغانستان ټول مؤمن مسلمان ملت ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول کړي او د امارت له مسؤلینو څخه هم دا غواړم چې د افغانستان د مسلمان او مؤمن ملت د هوسا او امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی او د افغانستان مؤمن ولس د اختر د خوشحالۍ لپاره زمینه برابر کی و سلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامونه راز جریو رزونګ او کار کوم ته میرویس اخلاقی هم هلمند شګه شهر وسدون گئے پلمړی قدم کی د غټ هفته در رسید دوه مناسبت راز جریو مشرتابه او ټول ګلونو کاران ته د غټ هفته مبارکي وایم. قربانیان په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځو. الله جل جلاله دې وکړي چې دا غټ هفته مسلم د سولې امنیت او یووالي اختر ووسی.